السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. په دې خبرونه کې د دغو خبری موضوعاتو تفصیل در اورو. طالبان وایي ملګرو ملتونو کې د دوی له استازي پرته بل څوک د افغانستان په اړه خبرې نشي کولی. ملګرو ملتونو بیا د پخواني حکومت استازي خبرو ته ورغوښتی. دا څه ډول پرېکړه ده؟
د ملګرو ملتو دا پریکړه حقوقي جنبه نه لري، سیاسي جنبه لري.
د کونړ د سرکانو اوسیدونکي د پاکستان توغندیزو بریدونو په تنګ کړي.
د سختې مرمۍ را روان دي د پاکستان لوري. د غریزه منطقه د پوشکورون تین و زیان رسولی دی او هغه خلک ټول عماجوس له لاندې اوارې ته راغښته شو.
او هلمندیان جګړه کې د ورانو شویو کورونو تاوان غواړي.
زما خپل کلی ته دوغه نه تاوان رسېدلی دی چې زما په کلي کې ولاړه لوټه نشته. که هر څه دي په دغه جنګو کې د بین کلی.
د خبرونه تموزه اسد الله لودین هر کلای کوم. تخنیکی چاره طاهر روخان مختوړي. مخکې تر دې چې د او نورو راپورونو تر وګرځو، خبرونه د دې سات په خبرونو سره پیلو.
د مخکنی ولسمشر محمد اشرف غنی فیسبوک پاڼه حق سویده. د سلواکیا د بهرنیو چارو وزیر وایي د طالبانو حکومت به د دوی لخوا په رسمیت ونه پیژندل سي. په جرمني کې د ائتلافي حکومت پر جوړولو خبرې کیږي. د مخکنی ولسمشر محمد اشرف غنی په یو ټویټ کې ویل سوي چې د شغل غنی د فیسبوک رسمي پاڼه له پرون راهیسې حق سوي ده. دا خبره وروسته له هغې وسو چې د محمد اشرف غنی د فیسبوک پر پاڼه په یو مطلب کې چې وروسته لري کړی سو پر دې انتقاد سوی و چې د افغانستان په استازیتوب ولې نن دوشنبه د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته غلام محمد اسحق زی وینا کوي. د فیسبوک په دې مطلب کې ویل سوي چې د شغل غنی له قبله زیاته سوي و چې نړیوال د دې پر ځای چې د افغانستان له ملت څخه لري سي باید له اوسني حکومت سره تعامل اور سره مرستي وکړي. مخکنی ولسمشر محمد اشرف غنی ته نږدې سرچینو هم ویلي چې د هغه د فیسبوک رسمي پاڼه د دوی له کنټرول وتلې او پکې خپاره شوي مطالب د اعتبار وړ نه دي. طالبانو تیر اونۍ غوښتنه وکړه چې په قطر کې د دوی د سیاسي دفتر پخوانی ویان سهیل شاهین دی په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي په توګه ومنل سي او طالبانو ته دی هم په ملګرو ملتونو کې د وینا وخت ورکړل سي. خو ملګرو ملتونو ویلي چې د افغانستان په استازیتوب د وینا لپاره د غلام محمد اسحق زی نوم په لیست کې لیکل شوی دی. طالبانو پر دې پریکړه انتقاد کړی دی. د سلواکیا د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد لا هم دې ته چمتو نه دی چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. ایوان کورچوک د ملګرو ملتونو له عمومي اسمبلۍ له ستنېدو وروسته نن په پلازمینه براتسلاوا کې یوه کنفرانس ته دا خبره وکړه.
طالبان په رسمیت نه دی پیژندل شوی. موږ هم د دوی په رسمیت پیژندلو ته چمتو نه یو. خو طالبان هغه ډله وه چې د امریکا متحدو ایالتونو په 2019 کال کې ورسره تر خاصو شرایطو لاندې له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو موافقه وکړه.
طالبانو چې د اګست میاشتې پر 15 پر کابل هم ولکه ټینګه کړه، وروسته یې خپله سرپرسته کابینه اعلان کړه، خو تر اوسه د نړۍ یوه حکومت هم په رسمیت نه دی پیژندلی. د ناروی د کډوالو شورا سرمنشي وایي د افغانستان اقتصاد د سقوط په درشل کې دی. یان ایګلند چې په کابل کې دی نن دوشنبه په ویلامیه کې ویلي د پیسو د نشټوالي له کبله شایي یوه ورځ دولتي بانکي سیستم له سقوط سره مخامخ شي. د ناروی د کډوالو شورا سرمنشي ویلي په افغانستان کې لګڼو داسې کورونای سره کتلې چې یوازې په چایو او یوې ګولي وچې ډوډۍ گزاره ده. د ناروی د کډوالو شورا د سرمنشي په خبره کې په افغانستان کې اقتصاد له سقوط سره مخامخ شو، زیات اساسي خدمات به هم په ټپه ودرېږي او بشري اړتیاوې به پسې زیاتې سي. د ملګرو ملتونو په کوربتوب دوی اونۍ مخکې په جنیوا کې مرستندویو هیوادونو له افغانستان سره د څه باندې $1 میلیارد مالي مرستې ژمنه وکړه. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان وایي روان میلادي کال په افغانستان کې د ګوزان یا پولیو یوازې یوه مثبته پیښه ثبت شوې ده. دغه ادارې نن په یوه ټویټ کې ویلي چې په 2020 میلادي کال کې په افغانستان کې د ګوزان 45 مثبتې پیښې ثبت شوې. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې کور پر کور ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکولو ته چمتو دی او دا کار باید ژر تر ژره ترسره سي. په پام کې ده په جرمني کې نن څلور ګوندونه د بالقوه ائتلافي حکومت پر تشکیل خبرو تکشینی. تر دې څو ساعته مخکې د پرونیو عمومي ټاکنو وروستیو نتیجو وشوه چې کیڼ اړخي سوسیال ډیموکرات ګوند تر واکمن محافظه کار اتحاد چې انګلا میرکل مشري کوي یو څه مخکې دی. د لومړنیو نتایجو له مخې سوسیال ډیموکرات ګوند په سولې کې 2.5% او محافظه کار اتحاد څه باندې 24% رای ګټلې دي. صدارت د سوسیال ډیموکرات ګوند کاندید اولاف شولتس نن په برلین کې د خپل پلویانو یوې ډلې ته په خبرو کې وویل.
رایا ورکوونکو په ښکار خبرې کړي او ویلې دي چې څوک باید نوې کابینه جوړ کړي. دوی د دریو ګوندونو سوسیال ډیموکرات، زرغون ګوند او د آزاد ډیموکرات ګوند ملاتړ کړی دی. دا زموږ د خلکو سرګند لیوالتیا ښیي او هغه دا چې نوی حکومت باید د دغو دریو ګوندونو لخوا رهبري شي.
دا سویل کیلی چې د یو ائتلافي حکومت د جوړولو پر سر به خبري ډېرې دوام وکړي. میرکل به له شپږو سکلونو وروسته له خپلې دندې لري کیږي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څار اداره وی ایران د هغه توافق لمخې چې دوی اونې مخکې سوي د دې ادارې څارونکو ته اجازه نه دور کړې چې تهران ته نږدې د سنټر فیوژنو د پرزو جوړولو یو ورکشاپ وګوري. د دغه ادارې رئیس رافایل ګروسی په یو بیان کې چې پرون خپور سوي ټینګار کړی چې د هغې موافقې چې د دوړو لوریو ترمنځ د سپتمبر پر 12 سوي ټول موارد باید تطبیق سي. د دې موافقې لمخې ایران اجازه ورکړې چې نړیوال څارونکي کولی سي د دې هیواد د اټومي فعالیتونو په حساسو ځایونو کې څارونکي کمرې ولګوي او څارنې ته دوام ورکړي. نن سهار د رښتر په مقیاس 15.8 درجې زلزلې د یونان د کرتی ټاپو یو نیستمن میشته ښار ولړزوه چې لږ تر لږه یو تنې مړ کړی دی. د ټلویزیون په تصویرو کې ښکاري چې د زلزلې له کبله ګڼ کسان مجبور سوي چې له ودانیو سړکونو ته راووزي. د زلزلې ټکانونه د کرتی په شمال سانتوریني ټاپو کې هم احساسېږي. او د هنګری د بهرنیو چارو وزیر پیټر سیارتو او د روسیې د غازو د لوی شرکت غاز پروم مشر الکسی میلر به په بوداپست کې د هنګری لپاره د تیلو د ارزی نوې اوږد مهاله تړون لاسلیک کړي. هنګری تیر میاشت ویلي و چې له مسکو د غازو د انتقال لپاره د نوې اوږد مهاله تړون له ټولو شرایطو سره موافقه کړې ده.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل ک غواړی چې دا خبرونه ولولې زموږ په پانه ته ورتللی شي. آدرس دی azadiradio.com. راځو د خبرونه د سر موضوع ته. طالبان وایي د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې یوازې د دوی لخوا معرفي شوی کس د دوی او افغانانو استازولي کولای شي. د دوی په باور اوس ټول افغانستان د طالبانو تر واک لاندې دی او نړۍ اړه ده چې له دوی سره مسؤلانه پر مخ ولاړ شي. دا څرګندونه داسې مهال کیږي چې ټاکل شوی نن د امریکا په وخت ماسپښین وروسته د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د افغانستان په استازیتوب د پخوانی حکومت استازي غلام محمد اسحق زای وینا وکړي. طالبانو د غونډې ته د وینا لپاره خپل استازي سهیل شاهین نومولی وو، خو تر اوسه ملګرو ملتونو په دې اړه ځواب نه دی ورکړی. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې نن د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په دغه سازمان کې د افغانستان په استازیتوب له افغانستانه د وتلي جمهور رئیس محمد اشرف غنی استازي غلام محمد اسحق زای وینا کوي، طالبانو د کار ته خبرګون خودلې وایي. یوازې هغه کس د افغانستان او طالبانو په استازیتوب د اسامبلې ته وینا کولای شي چې د دوی لخوا معرفي شوی وي. د طالبانو د رسنیو دفتر یو غړي بلال کریمی نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل نړۍ باید طالبان او د دوی حکومت په رسمیت وپیژني.
ایواز د اسلامي امارات لخوا د ټوک ماري نو ویا کولای چې د افغانانو نه مایند کی چې کو انداوس په افغانستان کې اسلامي امارات واکمن د داسې مختنه سره په یو وخت کې چلته دي. نو ایوال ته خزمو هله دا چې مسولانه چلند وکړي او د افغانانو حقوق کارک په ملګرو ملتونو کې وي او په نورو سازمانونو کې وي هغه ورکړي. او
خغلی کریمی وای وس په افغانستان کې طالبان واکمن دي او نړۍ باید هرڅه د نړیوالو اصولو لمخه تر سره کړي. طالبان داسې محل د خبرګون خي چې ټاکل شوی نن د شنبه د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د افغانستان په استازیتوب غلام محمد اسحق زای خبري وکړي. ملګرو ملتونو په خپل ویب پاڼه لیکلي چې نن ماسپښین د امریکا په وخت به د ځینو نورو هیوادونو ترڅنګ د افغانستان دغه استازي عمومي اسامبلې ته وینا وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي غونډې سره هم مهاله د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقید د سازمان ته پیولیک سهیل شاهین د افغانستان د استازي په توګه معرفي کړی دی. ملګرو ملتونو د طالبانو د لیک ته د هو یا نه ښکاره ځواب نه دی ورکړی، خو ویلي چې د سازمان مشرتابه د لیک ارزوي. په ورته وخت کې د نړیوالو چارو ځینې پوهان په دې حساسو شرایطو کې د افغانستان نامعلوم برخلیک په دې مهم غونډو کې د فشار په معنا بولي. د نړیوالو چارپو محب شریف
فکر کوم چې نه تر اوسه پورې د افغانستان حکومت پر رسمیت پیژندل شوی او نه هغه استازي چې طالبانو معرفي کړ سهیل شاهین د هغه د رسمیت او اجراءات پای ته رسیدلی وو. فکر کوم چې نړیوالې ټولنې په یو ډول باندې وغوښتل چې په طالبانو د فشار په اساس باندې یا د فشار لپاره دغه کس ته چې د پخواني حکومت استازی و اسحاقزي ته بیا نوبت ورکړي او هغه د افغانستان استازیتوب وکړي.
د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د افغانستان د استازي د وینا نوبت داسې محل را رسیږي چې ملګرو ملتونو نورو نړیوالو سازمانونو دغه هیواد کې په زیاتېدونکو بېوزلۍ ورلمخه اندېښنې ښودلې دي. د افغانستان هیله بیا دا ده چې نړیوال باید بشري مرستې سیاسي نه کړي او هر څومره ژر چې کېږي د دوی لاسنیوي ته راودانګي.
و مو اوریدل چې د ملګرو ملتونو په غونډه کې نن د افغانستان په استازیتوب د پخوانی حکومت استازی غلام محمد اسحاقزی خبرې کوي چې طالبان بیا دا نه مني او د ملګرو ملتونو پر دې پریکړې اعتراض کړی دی. د ملګرو ملتونو دا پریکړه څه ډول پریکړه ده او دا به د افغانستان پر روانو حالاتو څه اغیز وکړي؟ همدا پوښتنه مې د مرکې په پیل کې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو له استاد پوهان ودیر صافی صاحب نه وکړه.
خبره خدا ده چې د ملګرو ملتو دا پریکړه حقوقي جنبه نه لري او سیاسي جنبه لري. امر یې اگر ولې چې هر څه ته یا هر هیواد کې په جهان کې چې تغییر راشي او داسې تغییر چې یو قوت راشي او پخوانی نظام سقوط وکړي چې د افغانستان په برخه کې خپل سقوط کړی او استعفا یې نه ده تقدیم کړی او حاکمیت تښتېدلی دی پخوانی، نو اوسنی حاکمیت چې ټول پېژني دغه دوه ورځې مخکې متحده ایالاتو هم یو دوه نیم میلیارده ډالره د نړیواله مرسته د مرضونو ورو کولو کرونا په ضد او د بېځای شوو خلکو چې افغانستان کې بېځای شوي سرپناه او ډوډۍ نه لري دې دپاره مرستې ومنلې او ازادې کړې چې انجیوګانو په واسطه یې مخکې بوځي. نو ملګري ملتونه هم باید په حیث یو نړیوال بېطرفه سازمان چې د هېوادو په منځ کې د سولې غوښتونکي وي نه د جګړې، دغسې فیصلې به هغه اداره د ملګرو ملتو کوي. دا د ملګرو ملتو غړو اکثریت فیصله نه ده چې پخوانی نماینده دې وغږېږي او اوسنی دې نه راځي. دا د اډمنستریشن د یونایټډ نیشن فیصله ده چې دا سیاسي جنبه لري، غواړي فشار راولي د طالبانو باندې چې هغه څه چې دوی غواړي په آینده کې هغوی هماغه عملي کړي.
بله، او صفای صاحب، که چیرته طالبانو ته په ملګرو ملتونو کې سټیج نه ورکول کیږي او پخوانی حکومت استازي خبرې کوي د افغانستان پر حالاتو، خصوصا د افغان ولس په ژوند باندې به یې څه اغیز وي د دوی د نه ګډون؟
دوی ته خو لازمه وه چې د افغانستان حکومت د افغانستان چې طالبان خلاص کړي دوی نماینده ورلېږلی وو، رسمي مکتوب ورلېږلی، دا یې باید منلی وای چې خبرې وکړي، په حالات د خپل وطن بیان کړي او خپل پوزیشن موجوده او د جهان په مقابل کې ومني یا بیان کړي اقلا واضح کړي چې دنیا ته واضح شي. نو دا کار ته یې ونه کړ، هغه یې ممانعت وکړو چې ممانعت یې وکړو د حقوقي لحاظه. خو خبره دا ده چې دوی تر آینده پریکړې پورې د ملګرو ملتو او د دې وجې د حکومت دایمي حکومت راوتل قانون تصیبول ټولې کړدونه وروسته یې بیا په فیصله کړې وه چې څوک مني او څوک نه مني. نو د پخوانی نماینده خبرې هم غیر قانوني دي، هغه مخالف نظام یا تښتېدلی نظام نماینده دی، دی باید خپله تښتېدلی وای او که نه دی تښتېدلی کار یې پرېښی وای، که نه دی پرېښی باید خبرې ونه کړي، امتناع وکړي د خبرو نه.
ښاغلی اسحاقزی هغه کس دی چې د پخواني حکومت لخوا معرفي شوی. د ده دریز نه هم داسې ښکاري چې دای ملګرو ملتونو ته وایي چې طالبان په رسمیت نه پیژني. دغه تازه څرګندونې او دریز هم همدغه دی، که چیرته ملګري ملتونه د طالبانو رژیم په رسمیت نه پیژني، یو مطرح نړیوال سازمان دی، فکر نه کوي چې د افغانستان له خلکو سره دغه سازمان زیاتای کوي؟ ځکه اوس په افغانستان کې بشري وضعیت ورځ تر بلې خرابیږي او همدې سازمان او ګڼو نورو سازمانونو دغلته دی او احتمالي بشري ناورین خبرداری هم ورکړی.
بالکل بالکل صحیح وای، ستاسو سوال معقول ده. خبره دا ده چې دا فیصله او پریکړه چې اوس ملګرو ملتو اډمنستریشن کړی، ادارې کړی، دا خلاف د افغانستان د خلکو دی، دا حکومتونو پورې ارتباط لري او که فرضاً هغوی همغه خواست لري چې د جنرال اسمبلی د سویلی نه چې په اجلاس کې دا وغواړي چې دا په رسمیت ما پېژنې او ملګري ملتونه دې په رسمیت نه پېژني. دا نه یوازې ښکاره دښمني د ملت د افغانستان سره ده، بلکې د جګړې اور بیا تازه کول او نسرول په افغانستان کې دي. دې جګړې ته سبب شي که بل سبب شي، په دې کړنې سره ملګري ملتونه به دې جواب وایي او مسؤول به وي دې انډه جګړې.
ډېره مننه. کور مو ودان د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد پوهاند ودیر صفای و چې په ملګرو ملتونو کې د طالبانو د نه حضور او پر ځای د پخوانی حکومت د استازي د خبرو په اړه له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې د منځنۍ څپو 1290 او د غراس په اکثرو لویو خارونو کې د اف ام په 3.5 څپو خبرونه لري. کچیرته انټرنیټ کاروي، په انټرنیټ کې زموږ خبرونه اوریدلی شي. په انټرنیټ کې زموږ د رادیو آدرس دی azadiradio.com، او کچیر انټرنیټ لري یوازې زموږ پر ویبپاڼه بسنه مکوي، زموږ فیسبوک پاڼه در سره خوخه کوي. هلته هم د ورځې راپورونه او خبرونه تاسو ته هر شیبه تازه کیږي، پوسټ کیږي درته، او د غراز ویډیوګانې او انځورونه هم موندلی شي. پر ټویټر او یوټیوب باندې هم ازادي رادیو تعقیبولی شي. په کونړ کې ولسونه او طالب چارواکي وایي په تیر یو اونۍ کې د پاکستان پوز پر سرکانو او مروري ولسوالیو د توپونو شاوخوا 400 ګولې راوښتلې چې خلک یې لګڼ سنځو سره مخ کړي. دوی وایي چې دغه تل ډیرو کورنۍ خپل مینې پریخېدي او یو څه امن او خوندې سمو ته پناه راوړې ده. دغه کورنۍ وایي چې کډوالۍ ستونزې څو برابر کړي او له حکومت او دغه تل طالب چارواکو غواړي چې د دوی لاسنیوي ته ور ودانګي. تفصیل په دې راپور کې
د سرکانو ولسوالۍ د گنجګل کلی چې د ډیورن کرخې سره نږدې پروت دی، پخوا پکې زیاته ګڼه ګوڼه وه. سلګونه کسان پکې میشتل، خو د پاکستان پوځ توپچی بریدونو ډېرې کورونه ړنګ کړي او اوسېدونکي نورو سیمو ته کډوال شوي دي. دلته اوس یوازې یو نیم تن تر سترګو کېږي چې هغه هم د کور د سامانونو ساتنې ته پاتې دی. 15 کلن شاه محمد هم یو له دغو کسانو دی چې د خپل کور له تیګو او خټو د جوړ دیوال خوا ته غلی ولاړ دی. وایي دلته هر سات د توپ د مرمۍ د لګېدو ویره ده. د هغه په خبره چې توپچی بریدونو له اندېښنو او ګواښونو سره مخ کړي دي.
دا ټول علاقه ولې ده او دا زموږ خلک چې ډېر سخت په عذاب دي، او ماشومان هم په عذاب دي، ورور مالونه هم غرته نه شي وتلی، ډېر غټ مشکل سره مخامخ یو. بس الله دې رحم وکړي. داسې زی او داسې کور به نه چې بس هغه صحیح نه دی لګېدلی، خو بس الله تعالی په دې خپل حکمت چې خلک پکې نه دي لګېدلي.
د سرکانو ولسوالۍ یو بل ته ناتاوله وایي داسې ورځ او شپه نشته چې پر سیمه ډزینه کیږي.
د سرکانو ولسوالۍ د څپری په سیمه باندې، همدارس د نولی په سیمه باندې ډېر سخت مرمۍ روان دي. د پاکستان له لوري د غریزه منطقه د پوشکرون تم زیان رسولی دی او حیوانات هم زیان رسولی دی. دا خو ګڼمیشته سیمه ده، غریزه سیمه را زیاته کلي او بانډي خلک په بانډو کې په دا کلي کې هغه خلک ټول مجلس لاندې واري ته راښکته شو.
په کونړ کې طالب چارواکي هم تاییدوي چې لیبي اونۍ را په دې خوا د پاکستان پوځ یو ځل بیا د کونړ پر خاوره د توپونو ډزې پیل کړې دي. په کونړ کې د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف چې خپله ګنجګل او هغه سیمو ته تللې چې پر کومو د پاکستان پوځ د توپونو ګولې راتوغوي او د خلکو ژوند یې تریخ کړی دی. خاغلی حنیف ازادي راډیو ته وویل له سیمې پوره معلومات راټول کړي او د امارت له مشرانو سره شریک کړي دي.
له خلکو د خولې خبره دا و چې تقریبا 2.5 نبره توپونه راوختي دي صرف سرکانو په ساحه کې. دغه شان د مرور ساحه کې سره پاسه 1.5 توپونه تقریبا د بل ورځ راوختي دي. په دوه شپو یو ورځ کې خلک ډیر د پریشانۍ سره مخ دي. بل غریب خلک دي، نو دغه د ځمکو کارونه دي، دغه غوا بزو دغه کارونه دي، نو هغه پورته ځنګل دی ډیورن کرخې طرف ته، نو هغه ته هغه خپل ساروی نشي بوله. نو ډیر یو د پریشانۍ حالت و. نو موږ خپل مرکز ته دغه ټول احوال لیږلي دي. نو انشاءالله چې امید لرو موږ مشران به دغه موضوع یو حل ته رسوي.
هغه وایي بې شمېره کورنۍ له خپلو کورونو راوتلي او هغوی لپاره هم د مرستو رسولو هڅه کوي. د خلکو په خبره چې د پاکستانی پوځ له لوري د کونړ پر خاوره د توپونو راویشتل څه نوې خبره نه ده، بلکې دا بریدونه له 2010 زیږدیز کال څخه روان دي. هغه مهال چې په کونړ کې د امریکا متحده ایالاتو پر مشرۍ نړیوال ځواکونه هم میشتول، خو هغوی پر یادو بریدونو غوږونه کاڼه کړي وو او پخوانیو افغان چارواکو به بیا کله ناکله غږ پورته کړ چې پاکستان ته به د ډز ځواب په ډز ورکوي. د همدې بریدونو له امله پر سلګونو کسان ته مرګ ژوبلا وختي او پر زرګونه کورنۍ بې کوره شوي. تر اوسه پاکستان د یادو توپچی بریدونو په اړه څه نه دی ویلي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. دا کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 470 ولزرا اتسواتیا او پنزل زرا نوی مندل شي.
زموږ غاګل ازادي رادیو نه اوري شاو خو یو نیمه میاشت وته چې پر افغانستان طالبان واکمندي دي. طالبان اوسنی حکومت ته غني ستونزې ورپاته دي. دوی تر ډیره د نظام پر جوړېدو هڅې متمرکز کړې دي او شاوخوا شل ورځې وړاندې لنډمهاله یا موقت حکومت هم اعلان کړ. د طالبانو د جګړو پر مهال په ګڼو ولایتونو کې د جګړو پر مهال کورونه ړنګ شوي دي. له دې ولایتونو یو هم هلمند دی چې دغلته په مرکز لښکرګاه او شاوخوا نورو سیمو کې د جګړو پر مهال د ګڼو خلکو کورونه نړېدلي او وران شوي دي. دوی وایي چې جګړو پر کورونو سربیره مارکیټونو او دوکانونو ته هم زیان اړولی دی چې اوس دوی نس کولای بیرته د خپل کاروبار پیل کړي. دوی له طالبانو او دغه راز نړیوالو موسسو نه غواړي چې د دغو تاوانونو په جبران کې ورسره مرسته وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
جمعګل د هلمند په مرکز لشکرګاه ښار کې د خپل سپځیدلې دوکان په بیا ترمیم بوخدي. داغه دکان چې د درملو او دومده شرکتونو په یو مارکیټ کې وو، شاوخوا یو نیمه میاشت مخکې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ په وسلواله جګړه کې تخریب او ټول درملې وسپځیدل. جمعه ګلوایی د 3.5 میلیون افغانۍ او د دې مارکیټ نور دکاندارانو ته 6-10 میلیون افغانۍ پورې زیان رسیدلی. هغه د طالبانو له حکومت او نړیوالو موسساتو مرسته غواړي.
حتی ما تخپل 15 لک افغانۍ توان رسیدلې چې د دې په جریان کې 10 لک افغانۍ را باندې دي، نورې مې په خپلې وې. موږ ډېر زیان لیدلی دي. دلته موږ د موسسو خواهش لرو چې زموږ سره کومک وکړي. د طالبانو وړاندې زموږ خواهش لرو چې زموږ سره کومک وکړي. دا د بل پیسې وې چې موږ دلته ماتې کړې وې. موږ د ډېر مشکلاتو سره مخامخ.
د هلمند په مرکز لشکرګاه کې تر ټولو ډیر زیان د جګړې په ورستي ونیو کې هغه محل رامنځته سو کله چې طالبان د شهر مرکزی برخو ته داخل سو او د واګ څخه لري سیبي حکومت د طالبانو د ځپلو لپاره له هوایي بریدونو څخه کار واخیست. د بوسپنوم یو خصوصي په هانتون داریان افغان په نوم یو خصوصي روختون او د غالیو د فروش مارکیټ دغه مهمو ملکی تاسیسات څخه وچی په دغه هوایي بریدونو کې تخریب او د مسلمان په وینا په ملیونونو افغاني زیان وراوښتي. دا
دکانونه چې تاسو وینئ دا وسپنسیوی دي. موږ د امریکا نو تقریبا د 200 سامان کو شو پاک وسن
د مرکز لشکرګاه ترڅنګ د هلمند د جګړې په زیانمن څو سیمو کې یو وای د سنگین ولسوالۍ بچی شاوخوا 15 کاله پر لپسې د جګړې ډګر وو. د دغه ولسوالۍ اوسیدونکو اغا جان او محمد طاهر ازادي راډیو ته وویل چې د ولسوالۍ ټول کلی کورونا او باغونه تخریب سیبي.
سنگین ټول ولسوالۍ هم عام خلکو ته ډیر تاوانونه رسیدلی دي. خصوصا زما خپل کلی ته دوغه نه تاوان رسیدلی دي چې زما په کلی کې ولاړه لوټه نسته. که توت دی، که وله ده، که سرای دی، که هر څه دی، هغه ګرده په دغه جنګو کې د بین کلی.
نوم یې محمد وایر دی، د سنگین د ولسوالۍ اوسیدونکی یم. دا ځایونه چې دي دا ساحه کې مخکې پوستې وې. دا د پوستو په وخت کې دا ځګونه ونړېدل نو اوس بیا دا خلک راغلي دي خپل کورونه خپل ځایونه جوړوي.
د هلمند ځای چارواکو په جګړه کې د زیانمن شو خلکو سره د مرستې په اړه څه نه دي ویلي، خو د سنگین ولسوالۍ ولسوال ملا عبدالاحد فضلي د دغه زیان په اړه د واک څخه د لیرې سوي حکومت پر چارواکو اچوي، چې په وینا یې خلکو ته دغه زیان په هوایی او راکټي بریدونو کې اوښتی.
دا یو خو د سړک یو خو یو طرف ته بل طرف ته کوم دغه وران ځای چې ویلدل چې هغه بمبار شوي دي، هغه تعمیران چې بسوي دي، هغه کورونه چې بسوي دي، دکانونه چې بسوي دي، دا ټول زموږ دښمن چې راغلی و دا ټول ځان یو ملکي خو ته اوښته دي، ټول یې ملکي کورونه بمبار کړي دي، دکانونه یې بمبار کړي دي، تعمیرات یې بمبار کړي دي. دا تقریبا دغه ځای چې ویلدل چې ورځ باندې وګرځي تقریبا دا 15 کاله 16 کاله کې دا خو دا تونه اوښته دي. دغه وخت بیا دا اوس پورې چې دوی دلته و دښمن دلته و دوی دا ځان دوی ته وراوښتی، ځکه جنګ سکه دوی ونه راغورځول، خلک یې مشیدانه وله ملا ته میلا و ګنج خلکو مسلمانان راغلي و بیا ځای ونه باندې راغورځول، ټول خلک یې بمباخه، خلک شهیدان شول.
د واک څخه د لیرې سوي افغان حکومت چارواکو هغه مهال تور لګاوه چې طالبان د جګړې پر مهال د ملکي خلکو له کورونو د سنګر په توګه استفاده کوي، خو طالبانو هغه مهال دا ادعا رد کړې وه. په جګړه کې د هلمند زیانمن شوي خلک پر داسې مهال له طالبانو او موسساتو د مرستې او همکارۍ غوښتنه کوي چې پر افغانستان د طالبانو په واکمنېدو سره لسکونه خیریه موسساتو خپل فعالیتونه بند او دغه راز امریکا د افغانستان 9 میلیارد ډالر پیسې کنګل کړې، چې له امله یې د طالبانو حکومت سوداګر، خصوصي شرکتونه او عام خلک د پیسو د نامعلوم برخلیک سره مخامخ شوي.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
کومې مون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مون په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1216 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
د کابل نړیوال هوایي ډګر د محل تخنیکی پلوه په څه حالت کې دی؟ هوایي چلند ادارې د نړیوالو الوتنو د پایل لپاره څه اقدامات کړي دي؟ همدا او نورې پوښتنې مې د مرکې په ترڅ کې د هوایي چلند ادارې د پروازونو د سټانډرد لمشر غلام جیلانی وفات څخه کړي دي.
د کابل نړیوال هوایي ډګر د نړیوالو الوتنو لپاره د سهار د 6 بجو څخه د ماښام تر 6 بجو پورې کامل آماده دی. د نویګیشن سیستمونه یا د تیاراتو د راهنمایي سیستمونه ټول د ورځې لپاره چمتو دي. میدان د تخنیکي لحاظ وی اف آر د دې ورځې د خوا په 2 ساعت په جریان کې، یعنی ویژوال فلایټ رولز دي چې هغه زیاتره مسؤلیت پر کیپټن د تیاری باندې راځي چې پسترګو باید رنوی وویني او خپل چار اطراف ته مسؤلیت په خاطر پسترګو هم کنټرول کړي.
وفاصه د زمکه لخوا پیلوټ سره کومک نه کیږي تخنیکی اړخه
کاملا کیږي، ولی سیستمونه مکمل در رادار سیستمونه او نویګیشن سیستمونه 100% نه دی فعاله، د اتیا 50% په شاوخوا کې فعاله دي. د دې خاطر چې دا ستاندارد انټرنیشنل ستاندارد ریکوایرمنت نه دی کوي، موږ مجبوری چې میدان وی اف آر حالت کې وساتو. دا یو بل علت دا دی چې د رادار سیستم هم کفاله وي، د رادار د لپاره اپریټر کنټرولر چې هغه باید افغان وي او سرټیفیکیشن ولري یا خارجي وي چې سرټیفیکیشن ولري په دغه پوزیشن کې فیلن کمبوت دی، او په دې پروسه باندې موږ ډیر جدي کار کوو چې دا سیستم ټول یو نړیوال قرارداد ته ورکو.
وفاصه تاسو له یو شمیر هوادونو نغښتنه هم کړي و چې خپل تیارې یا خپل شرکتونو ته وایي چې افغانستان ته پروازونه وکړي، و دې غوښتنې ځوابونه څه دي تر اوسه؟
بله، موږ تقریبا اوس په یو هفته هم زیات کیږي چې د ټولو همسایه ملکونو نه رسمن د یو ایمیل پترس کی او د یو مکتوب پترس کی چې هغه د افغانستان موجوده وزیر صاحب د ترانسپورت او هوانوردی امضا کړی او ټول ملکونو ته استرولي او د غوینه مخایش کړی او چې د پخوانی قرارداد چې د دولتین تر مابین موجود وو د هغه مطابق خپل نورمال سکیجول پروازونه افغانستان ته شروع کړي د ورځې په جریان کې. د فعلاً د لپاره د ایران د ملک نه د ماهان هوایی شرکت چې په دا قرارداد کې شامل دی خپل نورمال پروازونه افغانستان ته اجرا کوي، او همدارنګ د پاکستان د ملک نه چې د پی آی نړیوال هوایی شرکت دی هغوی هم تقریبا تر اوسه پورې 15 پروازونه زیات اجرا کړي دي کابل ته تاګ او راتګ.
یعنی ایران او پاکستان علاوه نور هیوادو ته لا تر اوسه هم سوداګریزه الوتکه نه دی پیل شوی او د سیلاند ورځو کې هم امکانات شته.
موږ امیدوار یو، موږ د خپل هیر سرګند کړي ده چې د ورځ د خواز موږ نړیوال هوایي ډګر آماده دی، هم د کابل نړیوال هوایي ډګر، هم د مزار شریف نړیوال هوایي ډګر.
وای د هیوادونو ویره څه ده؟ مسونیت د میدان سل پسلو کې نه دی له تخنیکی اړخه آماده، او کنه هیوادونه نه غواړي چې افغانستان ته پروازونه وکړي؟
ولا د مسونیت د لحاظ څخه فکر نه کوم چې څه مشکل وي، ځکه که مشکل وای د نور دوه ملکونو چې مخکې مې یادونه وکړه هغوی به هم دا کار نه وای کړی.
د هوایی چلند ادارې یو مسؤل غلام جیلانی وفاو اوس هم څلور نیمه بجې دی. راځي چې لاند خبرونه واورو.
د مخکنی ولسمشر محمد اشرف غنی په یو ټویټ کې ویلي سوي چې د شاغلی غنی د فیسبوک رسمي پاڼه له پرون راهیسې حق سوي ده. دا خبره ورسته له هغې وسوه چې د محمد اشرف غنی د فیسبوک پر پاڼه په یو مطلب کې چې ورسته لري کړی سو پر دې انتقاد سوی و چې د افغانستان په استازیتوب ولې نن دوشنبه د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته غلام محمد اسحقزی وینا کوي. د سلواکیا د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد لا هم دې ته چمتو نه دی چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. ایوان کورچوک د ملګرو ملتونو له عمومي اسمبلۍ له ستنېدو وروسته نن په پلازمینه براتیسلاوا کې یو کانفرنس ته دا څرګندونې وکړې. د نروې د کډوالو شورا سرمنشي وایي د افغانستان اقتصاد د سقوط په درشل کې دی. یان ایګلند چې په کابل کې دی نن دوشنبه په ویلامیه کې وویل د پیسو د نشتوالي له کبله شایي یوه ورځ دولتي بانکي سیستم له سقوط سره مخامخ شي. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان وایي روان میلادي کال په افغانستان کې د ګوزن یو پولیو یوازې یوه مثبته پیښه ثبت شوې ده. د دغه ادارې په خبره په 2000 میلادي کال کې په افغانستان کې د ګوزن 45 مثبته پیښې ثبت شوې وې. په پام کې ده په جرمني کې نن څلور ګوندونه د بالقوه ائتلافي حکومت پر تشکیل خبرو ته کښېني. تر دې څو ساعت مخکې د پرونیو عمومي ټاکنو وروستیو نتیجو وښوده چې کیڼ اړخي سوسیال ډیموکرات ګوند تر واکمن محافظه کار اتحاد چې انګلا میرکل شریک وی یو څه مخکې دی. د ملګرو ملتونو اټومي انرژي د څار اداره وی ایران د هغه توافق لمخې چې دوی اونې مخکې سوي د دې ادارې څارونکو ته اجازه نه ورکړي چې تهران ته نږدې د سنټر فیوژن د پروژو جوړولو یو ورکشاپ وګوري. نن سهار د رښتر په مقیاس 15.8 درجه زلزلې د یونان د کریتی ټاپو یو نیستمن میشته شار ولړځاوه چې لشته لږه یو تنې مړ کړی دی.
د دې خبرونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې موندلې شي. آدرس یې د azadiradio.com. وړاندې درته په خبرونه کې دوه اونیزې خبرونې لرو، یو هم بشري حقوقونه او بل هم ژوند په شیبو کې. خو تر دې پروګرامونو مخکې راځي چې ستاسو یو شمیر ثبت شوی پیغامونه واورو.
ستاسو له پیغامونو
د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته سلام وایم. زما پوښتنه دا ده چې د کوم ماشونه چې د خونکو بندي دوه میاشتې تقریبا دریو میاشتې ماشونه د خونکو بندي، نو دا یو نو مشکل دی د استادانو لپاره او د ټولنې لپاره. هر ځای په کور کې مشکل لري. زما دغه اسلامي امارت دغه هیله ده چې دغه د استادانو د ماشونو د اجرا کېدو په باره کې دوی باید تصمیم ونیسي او دغه ماشونه د استادانو زر تر زره اجرا شي.
زه حیات خان د کونړ د ولایت نه په تماس کې مزه د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او ریزونکو ته سلامونه وایم. پس سلام زما رضا د طالبان مشران نجر شپږم پورې مکتبونه خو تام ورکړې شپږم نه پورته بندې زرته زره د موږ ته دا مکتبونه کلاو شي تر دولسم پورې. موږ دا ده چې د ماهیبینو او د شهداو ماشونه بند پاتې دي. خلک د لږ د فقر ته مخامخ دي، باید چې موږ ته خپل امتیازات راغلی شي. بل پیغام زما دا ده چې خلک دولګې سره ډېر مخامخ دي، باید چې د خلکو استاد کار زمينه برابر شي. وسلام.
طالبان ته ما دا خبره ده چې طالبان خو سید مسلمان دي، طالبان دي، دغه انجینران نه دي، دغه کاریګر نه دي، دغه افغانستان خراب لا بچي راغلا بچيان شو. کدا کدا انجینران دغه کاریګر خلک ونلګوي نو افغانستان به ډېر خراب حالات لاړ شي. طالبان غټ په دې باندې نه پیږي، صحیح دی په جاګ باندې پیږي. او دا طالبان کې ډېر انپڑھ خلک هم دي، داسې انپڑھ خلک دي چې خپل نام نشي لیکلای. صحیح ده څو طالبان به وي که تجربه به لري، کاروبار به لري، حساب کتاب به لري. طالبان اوس پراغلي دي دغه عسکر د ونیسي، ماموران دې راوبولي، دا کوم چې کورسۍ دي نیک خلک چې دي دا دراو بلې چې کوم بد خلک دي یاد پری دي او دا ما طالبانو ته پیغام ده والسلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
امنیت او سالم چاپیریال
خواړه او روغتیا
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره
درنو دوستانو سلامونه می اومنی په دې خبرونه کې له ماشومان سره په تاوتریخوالي خبرې کوو له ماشوم سره تاوتریخواله یا خشونت پر هغوی کومې بدې اغیزې کوي
خو داسې کم جرأت کې د غار زوی د چار څوګه پټکاو کوي به ځان غلای کوي
ولی کورنۍ لخپل بچو سره تاوتریخوالي کوي
دغه ماشوم چې ویلې کېږي دل نه پوینه ویلې کېږي
نن پام دی اکلا د کورنیو او ټولن په خبرې اورو قدر من اوردونکو تاوتریخواله یو ټولنیزه مسله ده چې له لویانو سره ماشومان هم سره مخ دي خو کوچنیان او نوي ځوانان دا چې له بد چلند څخه ژر اغېزمن کیږي نو پایلې هم د هغوی لپاره ډېرې خطرناکې وي څوار لاس کلن نجیب لزان سره د خشونت پاړه وای
د موصل کیږي ورونه می وای او لکه ورور می د خورګان می وای پړ چې سم خطراس وای دی په ولید دا موای خلاص شي سکری یا پیغام چی درته چای تیز را چای ورترانو وردهونی کی کور کی ناس مو مکتب ته نن تل چراغ پلارم اعصاب خراب پس وی ول په سر باندې دی جته سر روان مات په بیگ بوتلم شفخانی ته مور سر می روان پاسمان ک ډیره ول پلان
تو تری خواله یا خشونت کدی هر چاله لوري وی پر ماشوم ډیر بد اثر کوي کچیر مور چې تل ماشوم ته مینه او ناز ور کوي دوی وو وهی او وټه کوي لروانی اړخ ډیر ځپی خانم جان داسې مور د چکل غوسه شي نو خپل ځله پر ماشومان وي خوي مرکه می وسره کړي ورته واکشي
خو کله انسان د ورته چې جوړو کې ظرف پرمزي چې پرنمزي بیا جګر نه سم وهم کله چې بي خو اسم بیا وکم وشت کوم
په چی باندې وهی
یا پلاس بوند یا چپلقه بوند یا پلخته بوند یا پلین بوند هر چه برا فرست
ای بی کی گینه؟
ای بی کی گینه چنگه نخواه مخواه ای بی کی
شه نخوله گذره دی اصاب دسی نارمال
که نکی گینه دقیق جوش که چای نسم کرو دیر بوج رو بوندی رو دی
نکل چه ما شما نوه هی بیادی تا مشکل هل کی گینه؟
نه مشکل ما نورم زیادی گی زرم از اوری گیچ ولی ما اوه ها اخو بال خیر ده دستی زم وردام دستی بزم بی اقلا اوما نورم زرم از اوری گی خب ما هم دقیق وقت گیرم دستی فکر ما لورس دید سیا هاری
بیا ورست پیمانه؟
بیا ورست پیمانه
بلا رز بیا ما شما نوهی؟
بلا رز
دستی ما شما نوهی که نه بیا ورد متوجه سوی داد صبر پس رفته کی گی؟
خود دستی کم جورت کی گی دقیق ارزاد چهر سوگی پتکو کنی بیا زان غلای کنی نوری ترس کندی بیم کندی چه بیتا کور کم لارست بیا مورم و یا شور را تا کندی
معمولا کله چه پا کورنیو که اقتصادی ستونزی بی نو کله چه ماشمان کم چغواری او مور پلاری نشی ورته برا برا ولی نو بیا لدوی سر خشونت که بی پا خشونت سر ماشم مراوی او یو دول غلی روزل کی گی چه بیا نه کورنی او نه هم طولنی تا پا درد دوا کی گی حال دا چه کچونیان دا راتون کی جوڑون کی دی. پا دی اقلا نوری خبری لافغان حقوق پو مریم زرمتی سخاو رو.
و حال ارتکول دا انسان نپا شریعت که نپا قانون که نپا طولنیز دود که مشروعیت نرلاری. زکه انسانان آزاد خلق سویدی. قانون او شریعت دیتا دیر پلوال استرگ کتلی دی. ماشوم توب دوره دی نوی زوانی دوره او دی زوانی دوره یری مو دی استرگو پولان دی تای کرده. کچیر تا پا دغا دورو دی زوان که دغا افراد دی احترام و درنوی و ارت قایل نسو دا افراد زان ورکوی او دی تل لی پارا دی نورو لی دیدن زان وینی او همیش پا زان بندی هاگا وقت قضاوت کوی سی خلق دی ما پا بارکی سوایی باره لوا دیگه زرب و شتم دی مورو پلار لخوانه دی موضوع پا برخه کسی دی ما دی ماشوم دارا وی خوخه نسو او زی و همسی ترسو دا بیا تکرار نکی که مورو پلار فکر کویسی ما وکوالای سوی دا ماشوم زل دی کار منکم مطلق پیشتوا که زکه دار هیچ وقت دی دی سبب نکی یسی فرد لیغ عمل نه راو گرزوی کوم سه دید یو تازاد یا دیو لج یا دیو پولاندی ترسره کبی دی موگو طول و افغان و مند و پلرون و اغازیاتاری نسرمایه دی موگو اولادونه دی طبیعی دست موگوارو خو اولاد ولرو پیسی خلاصی گی یو وخت تقاوت کیو کډیر امکانات مالیم امکانات لر کې د سیسه کور ور وخت له هر سره نه ولرسی ولې دا غدي موږ ما شومان کوم یو خ تربیه کو د مری موږ ټور ژوند لپاره خسر مایي بنان د ما شوم سره باید په ډیر محترمانه برخورد وسی
د اسلام په دین کې هم له ماشومانو سره داسې تاوتریخوالی چې هغه ته زیان ورسوي معنی دی. دینی عالم سید حبیب شاکر له نور معلوماتو سره
د ماشومانو د ښه تربیه لپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم خوش تبیم کړی دا او امر یې کړی چې هغه ته د ساتری شیان برابر کی په اس ورول او بازی کول لامبو وهل د دې شیانو امر یې کړی دی. یواز یو ځای کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وايي تنبیهی خبر راغلی ده چې کچیری او وی مرتکب د داسې عمل کیږي چې هغه د شریعت خلاف وي نو د شریعت خلاف عمل په مقابل کې رسول الله صلی الله علیه وسلم پلار ته اجازه ورکړي چې هغه معمولی ډول باندې تنبیه شي خو د هغه وهلو او د هغه ضرب معنا دا نه ده چې دا نه خسته هغه په داسې حالت کې راشي چې تر بد نه بدتر شي بلکې په هغه طریقه باندې د هغه تنبیه ول چې هغه په علمي لحاظ باندې د ځوانانو او د ماشومانو په تربیه کې رول لري. زما خپل برداشت د اسلامي شریعت پر رڼا کې دا ده چې د ماشومانو هغه ماشومانو وهل چې هغوی بدلاری توب کوي او نورې ټولې لارې بندې شي بله هیڅ لاره پیدا نه شي نو په دې صورت کې کې یو غږ پیتاو کې یا یو تنبیهی وهل هغه هم داسې وهل نه چې هغه زخمی شي هغه معیوب شي یا هغه په رواني لحاظ باندې نور هم لبد نه بدتر کې دغسې وهل د ماشومانو درست کار نه ده او روانه ده.
ټولن پوهان په دې باور دي چې کله ماشومان سره تاوتریخوالی وشي نو اثر یې به ان تر ځواني او زړښت پورې لیدل کیږي. په دې باب مې له ټولن پوه حاجی امان سره خبرې کړې دي چې تاسو یې اوریدلو ته راوبلم.
د خپل کورنۍ کې چې کوم مور او پلار پیورږي د ماشومان وي په هیڅ صورت کې نه خدای لار کوي نه کتاب ماشوم ډیر ذلیل راځي. ما د ماشومان ولیدل چې هغه په خول لا څه پالچ شو یو ته د اعصابو تکلیف پیدا شو په سترګو باندې ړاند شو زبانی وینا نشی کولای دا د چشمانی د مور او د پلار طرفه په فشار ده.
علت څه ده؟ ولې دا مور پلار خپل بچی وهی نه پوهیده بچی شوخ دی ولې؟
بالکل دا ماشوم چې ویلې کیږي دل نه پوهینه ویلې کیږي هغه څنګه نه پوهینه ویلې کیږي نه مور تعلیم کړی نه پلار کړی یغه نه شوخی چیرته سی او صاحب لاته کوتا کوتا راوخل او دبا یو تر واخل او دبا او دوبا او دبا او دوبا دا نه پوهینه کیږي کچیرته د امور پلار سوا درلو دی تعلیم درلو دی نو مخه ته به کینول شه بچی دا خط لیکه در شوه دا ټول نه پوینه دا ویل دوی تر شیګ دا څه زمو تر شیګ
که راسو دی ته چې پروانی لحاظ کړه چې یو کوچنای وهل کیږي رټل کیږي د څومره مړاوی کیږي څومره په باندې بد تاثیر کوي
ډیر ما شوم ته چې ته څومره رړ ون نږدې کوي لاس په کشکاږي خکالی ورته کوي خلیباس وراغونځي بازار کې چکر ور کوي ما شوم په خپل واده کوي د دې بدلی پروانی لحاظ باندې د اعصابو تکلیف ورته پیدا کیږي هغه کوم ناشته په پاسه چې لمر پلار سره د مینو ما بس سره لري کیږي موږ دا وای چې تا ته خدای اولاد درک اولاد د شونه زول کې یو ګل چې دای مړه وای نشي دای نورم تازه شي د درویت نور تازه شي خو نن خلق د شي سوی دي چې خلق ځات مجبورم دي ناتوان دي د پیسمو وسنه لري چې په مکتب کې واچي د تعلیم وسنه لري د کتابچې وسنه لري د دوی زړه باندې کوم خبيان راشي یا کوم فشار راشي دوی د زړه اخوال ټول په خپل ماشوم باندې وباشي زکالته ناتواني ده.
کراس دیته چې کله په دې باندې فشار لار لور نه به دوی خپل زړه په ماشوم باندې خي آیا په دې حالت کې به دوی مشکلات ال کیږي؟
نه که چیرته د مور پلار پیورجک شي د ماشوم باندې دوی د خپل غصه وباشي هم مور پلار هغه مشکل حل نه سم مشکل نورم زیات شي داری یش په خوب کې چیغي وی بغاری وی نور وسواس ورته پیدا کیږي موږ دا وای چې په ماشوم باندې باید دی وسړای مور پلار او نور مشانان ډیر رحم وکړي او ډیر لته وسوځي او نو مور ځنم پیو کې نه پلار پیو کې چې ماشوم د کنه پرکان د کې ګل دی شه ولې په دې باندې ظلم وشي.
قدر منو دوستانو په دې لاره چې د نړۍ په ګوډ ګوډ کې ماشومان سره تاوب تریخوالی ونشي زکه چې هغه سخت ځان اړوي د ماشومان خبرونه پاتره سوي تربیه هي چاري.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دی ښا شیروا کې به مړی خوړا واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کجی بده کوم
رغا اس به تکړه اس به تب په دیوان سپریږي صحاب سهار په دیوان منډي وي په ډیرو ځایو کې
درنو دوستانو سلامونه مې ومنې خالونه واړه شنه خالونه د زنی خال دې مرور پخلا کوینه د سندرې او لنډې پاوریدلو سره به دې پوښیوېست چې په نننې خبرونه کې خال غږیږي د خالونو وهلو تاریخ تر کومه رسی پاره کوم باورونه موجود دي د افغانستان په کوم سیمو کې خالونه ډیر وهل کیږي او پولیسی او فولکلوریک ادب کې د خال ځای کوم دی د پښتنې باب وسنۍ ژوند په شیبو کې خبرونه کې ځواب شي په افغانستان کې سنگار او خال په تیرې به شین خال په ځمانه سره دود دی میرمنو او جنوبه په تندي زنه او شوندو شنه خال نه وهل په ځینو سیمو کې به نارینه وو چې درد به لیدلې وو خپل مینې ته به نو رسیدلی نو د معشوقې نوم به په خپل لاس یا هم ټټر خلکو به کاوه یو شمیر مشمار به هم چې ډیر نازولی وو کورنۍ به له ډیر خیال نه خال ورته کې خوده خال پولیسي ادب کې هم ډیر سټایل شوی د کابل پانتون د فولکلور استاد پوهان احمد چزغم وایي چې خال په فولکلور کې له ځانګړي ارزښت څخه برخمند دي
خال ډیر ځله به موږ تاسو ته بچي جنوب غرب حوزه کې به ډیر استعمال دي خال د وردګ څخه نیولې تر غزنی د داسې تر کندهار یا لوی کندهار دی خو پکتیا خوست په دغه سیمه کې به ډیر نګرهار کې به معمولا یا مرکزی سیمه کې خو په هغه سیمه کې به زخت لري و دا خالونه به یا پزنه وهل یا به تندی وهل او خالونه پلاسو هم وهل خو خالونه معمولا چه وهل شویدی به خز الخواست خواهل شویدی به نارینه الخواست خواستایل شویدی نو پولیسی عدب که چه تاسی او گوره لخال چه تقریبا مالا مالده خالونه واره شنه خالونه به زن خاله نو کریبه دی کومه به دی اساس به زن خالونه ریستایل شویدی خال پا پلاو کلورانیگی تا پکه جور که دقاخونو پرهارونه خال ده دیوروز و منز که کیه خود لکه پاچا چه پاس پا تخت حکم کبینه خال ده دیوروز و پا منز ای خد او زما پا نامراد زرگیده او رو لگاوانه او خال ده دربین مخلی ای خده پا که کاریگی لره لره وطنونه او خال ده فقیر مخل زیارت ده خال ده فقیر مخل زیارت ده تانه را یوریز دی جنری و لعر دینه او خال دی واه خبر ده نکرم یو دول گیده ده دی او شقل خواه ولی معشوقی ده خال دی واه خبر ده نکرم ناغه برا کلی ده سرکو و شون و سرونه به دی اساس پو خواه وقت که دی خالونو ارزخت زمانگل تاسو پولیسی عدب که بیا پا تیر پشیر و شاعری که او بیا پلندهو که خرا ویر کار شواید
خالونه درې ډول دي شنه خالونه چې درې ستنه یو ځای کیږي په تندې زنه یا هم شوند شنه کبل او لکس کارګدي بیا په ستنو دومره غزای ټوکی چې وینور نراشي بل ډول په ما خبر خدای خالونه دي او دریم مصنوعي خالونه چې د رنگ په واسطه د لاند وخت لپاره کې خودل کیږي دریا بیا کلن احمد جان چې شنه خالونه خوښ دي پاره وایي
خداغه بعضی خیزی مثلا بعضی جنو که با وحل پخوانه چا برتیل چیناری خالده و چا بویل دست ده اینه تو به شاخونه ور کرد اغا بای کابالا سوزه ریشکه چی روشکه والا اغا بای بس وزا بلا دیمغی بای پدا بوچلی موچلی و تکی گوز استن سر بای والا چا اغا مینیسی اینه و اغا با سر سوزه با گرد است اغا با تکش نو او تشتین خال بس
اجمل احمد زای داسې ځوان دی چې په لاس یې په شنو خالونو نوم لیکل شوی دی ورنه پختلې مودې چې دا نوم ولې لیکلی هغه په مینه کې د ناکامې دلیلات په لاس د معشوقې د نوم لیکل وخودل
پړ ساتو د سچاتنه ښکار کوو
کچری موږ باندې دسی خلق ګمان راوی بیا موږ ورته وای چې یاره دمو د شوق د پاره کړی دی دا خبره واړه پر بل طرز باندې واړه چا چې مین توپ کړی دغه درد بالکل نه احساس دی دا دسی لګي څوک چې د چا سره مخسری کوي دا دسی وی دا درد او څوک چې مین ونو د دې درد خو نه احساس دی لاسونه بریګیږي لاسونه بریګی خلک کستا په امید د زما په تندې کې یو خال دی شین دا خو مخامخ ته ویني مال چې دا زما یو نقشه یې خبرې راسي چې دا جلکی پلار یا دغه پلار وی یا ورور وی غړي ظالم سي چې ظالم سي بیا هم موږ اوس په کار دی چې موږ ورپسې یو لا خلاص نه ده تر اوسه دا خبره
شن خالد ما ترک کم دې ټول وسیرا واخلي کم دې ټول وسیرا واخلي شن خالد په کلی نړ لا بلش راوړي لا غاړه لا بلش راوړي لا
کسان چنجونو او میلمنو ته خالو نگدی اکثره د ډیر عمر میرمنی وی زکه خو په سیمه کې مشهوره او خپل کار کې با تجربه وی د پغمان اوسیدونکو مریم وایي چې کله به د نورو میرمنو په مخونو خالو نه لیدل نو ډیر به خوښیدل یو ورځ له کورنۍ څخه په پټه شین خالی ترور ته ورغله په تندې خالو نه کې خودل خو اوس ډیر پښیمانه ده
ما شومته کې زړه ډیر وړه ما کلمې چې کوڅه کې خپل انزول سره لوبې کولې ټول سره یو ځای شو زمونږ هلته گاونډي کې یو میرمن هغه بهر چا تخالونه وهل ټول سره یو ځای شو لورالو چې راځي په خاله باندې خارونه کېږي مشهور په شین خالای خاله باندې ورغللو هغه خاله موږ ته د خالونه وهل ډیر درد درلود په هغه وخت کې کله چې کور ته ولاړم مور مې ولیدل ما نورې کورنۍ ډیر را باندې په وسه شو په خار شو لاندې د خالونه ول په تندې باندې وهل دي خو چون ما شومته نو په هیته لمه نه په هیوا هغه مغه ورځ نه چې کورنۍ مور را باندې په خار شو تر دې ورځې پورې پښیمانی را سره ده زړه کې مو چې ولا مې د خال وه خو شته دې خنده باندې منو لری کېږي نه د اندر خطر زړه رښتا نه کړم ګورم تر څو د خپل خال نه خپل ځان دی باندې ونه کړم
کوچیان به وای کله چې دوی ماشومان نوی پیدا شي ځینی وخت بیا د مسله پر وخت دا چې ټول په ګډه سره روان وي ماشومان بدلیږي نو د هر کورنۍ خال معلوم دی څوک ماشوم ته پتندې وهي څوک په لاس او ځینی هم په زنه نوري خبرې له کوچی میرجان څخه اورو
کوچان چې خالونه وو کنه دا وخت چې مونږ کاډه بار وو برو مرور څه کوم کوچان کنه هغه ماشومان دې مونږ ستړي چارې تیګه ته یده سی بیا نه پیژنو چې څو نه خپې نه سی په چې وګورو چې یا په زنه دې مونږ دې بچي خالی یا په ورځو کې یا د سینې په سر دغه ځای کې ورته وو یادې لاس په ځای باندې دا یو نه خبرته هر کوچی نه معلومه ده کنه وز دې مونږ دې کوچانو په دې زنه وچلی باندې دې نور کوچانو په مخ وای په لاسوی وای دلته لړمان په کیا چی بازه خلک مارو سپوږ مې غونډه په کې نت قضا ذکر کوي ومن سر په یوان نه کړو
ماشین خاله ندمالو ماشین خاله ندمالو
کسان د ماشین په طریقه هم خالو نګدي خال چې په هر شکل وی هغه کې د تل لپاره په مخ لاس یا هم نور بدن پاتشي د اسلام له نظر مانه دی په دې اکل د علوم اکاډمۍ د اسلامي برخه علمي غړی نور الله کوثر وای
زینت یا تزئینی شیدا چې معمولا خلک استعمالي قران عظیم شان کې دی موضوع نوم راغلی دا چې فليغيرن خلق الله الله جل جلاله ذکر ابلیس سره مهاجره کوله ابلیس به قسم خور چې به خامخا د خلکو باندې د تا د خلقت بدلون یا د خلقت تغییر راولم له هغه رئیس دا بشر د دې د خلقو بي استعمال کړی دا یواز مونږ نه نور ملتون هم د ټټو په نوم باندې په نور ملتون کې هغه لرو ټټوان یا هغه ټاپې چې دی په بدن باندې وهی دا هم د دوی یو ریشه او جړلې له سره ورته ده او لدی سره د اسلام له نظر نه دا یو ناروا عمل ده ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم منی کړه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وای الله لعنت دی په هغه خزې چې دا خال وهی او هغه ته خال وهل کیږي دا معمولا د خزونه شروع سره بیا روستو نارینه و تراغله ماشوم د مور ورته خال واله د کی انسان ګرام نه ده هغه ک پاکی ک پاک نه کیدای په کې ګرام نه ده او ګناه نه ده او کدا سی جراحي عملیات وسی چې هغه بدن ته ضرر نه رسیږي او خپل د بدن اصلي خایس له لاس ورنه کې بشریت دته ممانعت هم نه ده کړی
ډاکټران په دې نظر دي چې خلک خودل سي په لابه د انسان روغتیا ته زیان رسوي، ځکه هغه وسایل چې د خلک خودل پر وخت کارول کیږي پاک نه دي. لبلې خوځینې پوستکي هم حساسیت سره کوي. درنو دوستانو، دا وا ژوند په شی بو کې خبرونه تربیه خې چاري.
ونکی میری جینا سود سر بخار صبح انتظار کوم سو سرم با